دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنا شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د انتقالي حکومت کابینه په افغانستان کې د زندانونو او نورو توقيفي ځایونو د ماينه کولو او ژر تر ژره د بیګونا بنديانو د خوشي کولو په منزور یو هیئت ټاکلې ده. پرم کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر وای چې د ایتالیا پولیسو د سفارت لودانینا د طالبان لخوا نومول شوی سفیر وویستو. په کابل کې د بهرنی چارو وزارت د غپېخه تصدیق کړی د وای چې نومولې کسي د سفیر په توګه نه د لومړي سیکرټر په توګه باندې نومولې وو. یو ویډیو چې د دوشنبه په ورځ د قندهار په ولایت کې د افغانستان د هوایي پوز یو هلیکوپټر پکې د لالویدو په حالت کې خودل شو په ټولنیزو رسنیو کې ګنشمیر کسانو لیدلې ده. طالبان هم دغه پیښه تصدیق کړې ده. د ټولو نیوز د خبر لمخه د افغانستان د پخوانی حکومت په دور کې هوایي ځواکونو 1350 فروندالو تکي او نظامی هلیکوپټر لرل چې دا وخت صرف 150 له طالبانو سره موجود دي او د دې جملې نه ایواز 140 د پروازونو توان لري. د ټولو نیوز د افغانستان د هوایي میدانونو د کنټرول د کمیسیون د رئیس لطیف الله حکیمی له قوله پرون د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په ملسمه ریپورت ورکړ چې یو زیات شمیر په خاني او پیلوټانو او نظامی افرادو د هوایي قواوالو تکي او هلیکوپټر تاجکستان، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او متحده ایالاتو ته انتقال کړي. امریکا غږ په افغانستان کې په مسلسل توګه د 16 کورنۍ شخړو او د خوځو د حقوقو په ارتباط یو مستند ویډیو خپره کړې ده. د دې ویډیو لمخه پر افغانستان باندې د 1300 په دوران کې د بهرنیو پوځي غلونو په نتیجه کې هم په هغه هواد کې د تشدد او ګډوډۍ لپاره لار خلاص شو. زمنګ غږ د واشنگتن نوري پرون د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 15مه د قزاقستان تر ټولو غټ ښار الماتی کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتي وشوه. احتجاج کوونکو یو ګنښ مر دولتي ودانیو ته ورونه واچول. دا مظاهره چې لومړی ځل لپاره د جنوري په 2مه د قزاقستان په لویدیځه سیمه کې د سونګ د موادو د دې د لوړیدو لامل پیل شوې اوسې د هغه هیواد پایتخت نور سلطان په شمول غټو کورونو ته سرایت کړی دی. د آزادې راډیو د ریپورت لمخې د قزاقستان جمهور رئیس قاسم ژورمار بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د قزاقستان د حکومت ضد احتجاج کوونکو په پایتخت نور سلطان کې د جمهور رئیسات معنی او د جمهور رئیس قاسم جومار تقیف کورته اورا چولې او سوزولې دي. نوموړي د روسیې په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه د مداخله او عجل نظامی مرستې غوښتنه کړې. په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلې دي. پاکستان په کابل، جلال آباد او لوګر کې د درو رختنونو د ودانیو د بشپړېدو وروسته افغانستان ته د انجینرانو او تخنیکی ماهرانو یو ډله لیږلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د جلب و جذب او شکایتونو د اوریدلو د ریاست د یوې مطبوعاتي بیانیې لمخې چې د ټویټر په پاڼه پروند چهارشنبه په ورځ خپره کړې ده، دغه وزارت له ټولو محتسبانو او مسؤلینو غوښتل شوی دي چې بې له شرعي جواز نه د هیچا شخصي حریم ته نه ور داخليږي، نه د چا موبایل ټلیفونونه ګوري او نه د ورسره غرض کوي. په اندونیزیا کې د پرله پسې ورښتونو وروسته سیلابونه راوتی دي. په زرګونو کورونه وبوړې دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. شمالي کوریا د سخت اقتصادي ستونزو باوجود پرون د چهارشنبه په ورځ یو نوی بالیستیکي توغنده ورکړه. د امریکا د خزانه وزارت د بوسنیا هرزګوینا د سربانو په دیو بلتون غوښتن کې مشر باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د بلومبرګ خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د یوکرين پاوز د پیسو او وسلو له کمبود سره مخامخ دی او ممکن چې ونشي کولای د روسیې د یو غټ نظامی ارغل مخه ونیسي. ایرانی چارواکو نه هتانه ایرانی الاصل ایساویان لبن نه آزاد کړی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف وړم ورځ د حوثیانو لخوا د سعودي د ویکشته د برمته کولو په تعقیب په سنا کې د حوثیانو مرکزونه بمباري کړل. د جرمنی د دوچویل رادیو د ریپورت لمخه هند خپل نظامی طاقت د پراختیا پروسه ګړندې کړي. دا افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې نن په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د کانګرس په ودانۍ یا کیپیټل باندې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سلهاو قهرجنو ملاتړ کوونکو له تشدد نه ډکې حملې لومړۍ کلیزه ده. په دې مناسبت د کانګرس د ودانۍ د امنیتي پولیسو قوماندان ویلیام واکر پرون د چهارشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ډاډ ورکړ چې د کیپیټل د ودانۍ د انګړ د خوندي کولو په خاطر د تیر کال په پرتله بهتر امنیتی اقدامات نیولی دي. توقع ده چې جمهور رئیس جو بایدن به په دې مناسبت وینا وکړي. جنوري په شپږمه د کیپیټل پر ودانۍ باندې د ټرمپ طرفدارانو حمله په داسې حال کې وکړه چې د سناد مجلس او د استازو مجلس استازو د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس په حضور کې د اساسي قانون د غوښتنې سره سم د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وړوونکي کاندید برحاله جمهور رئیس جو بایدن د بری او په انتخاباتو کې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناکامۍ د اعلانولو پروسه رسمن توثیق کوله. د بریټ پوجا باندې دغه پروسه د 2 ساعتونو لپاره وزنډول شو چې بیا ورسته د ملي ګارد اسکارو در اتاک سره سم کله چې د ټرمپ طرفداران د ودانۍ لنګړ نه وستل شو نو غونډه بیرته پیل شو. ځینو بلوا کوونکو د مایک پینس د چارمري کولو غوږونه هم کول او د ودانۍ دننه په پراخه پیمانه ګډوډي رامنځته کړه. د ټرمپ طرفدارانو پر پینس باندې فشار زیات کړو چې د انتخاباتو نتیجه لغوه کړي، خو کاغلی پینس ځواب ورکړ چې دغه کار قانوني صلاحیت نه لري. پینس په خپل وینا کې ټرمپ مخاطب کړ او ورته ویل چې تا انتخابات نه دي ګټلي. د امریکا غږ د کانګرس چارو خبریال کاترین ګیبسن په خپل ریپورت کې وایي چې دغه جرم په تور باندې د ټرمپ په سلګونو طرفداران دا وخت په مختلفو فدرالي محکمو کې د محاکمې اعلان دي او د کانګرس د اساسو د مجلس یو ځانګړې کمیټه لګیا ده دغه حملې عاملونو ته د سزا ورکولو او پراتونکو وخت کې د تکرارېدو د مخنیوي په خاطر تحقیقات کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ژمنه کړې چې د ترکانو د یو داسې نوي ځوان نسل د رامنځته کولو اراده لري چې عنعنوي اسلامي ارزښتونو ته به وفاداري. خو له استانبول نه خبریال ډورین جونز په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي داسې ښکاري چې دغه ژمنو باوجود به د ښاغلي اردوان لپاره د 2023 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې د بیروزګارۍ او د اقتصادي ستونزو په وجه د ښاغلي اردوان لپاره د ځوانانو د ملاتړ حاصلول خورا ګراني. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د فایزر له شرکت نه د کووید 19 د پاکسلویډ کیپسولونو 10 میلیونه اضافي کورسونو د حقستلو امر کړی. د نوی میلادي کال او د کرسمس د رخصتیو له تیرېدو وروسته له چارواکو سره دا اندېښنه زیاته شوې ده ممکن چې د اومیکران پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شي. له بلې خوا په ټول هند کې د 15 کلونو نه تر 18 کلونو عمر پورې ځوانانو ته د کووید-19 واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. د جنوبي اسیا په هغه پر نفوسه هیواد کې د اومیکران نو ویروس درېمه څپه په اوج کې ده. دا هم څو تازه خبرونه. په قزاقستان کې د متحده ایالاتو سفارت او قونسلګریو د هیواد د پایتخت نور سلطان په شمول په غټو خورونو کې د حکومت ضد دوامدار احتجاجونو او تشدد په وجه د عامه ترانسپورت د خدماتو په وقفه توګه د انټرنیټي خدماتو د مختل کېدو او د الکترونیکی بانکداري لکاره غورځېدو په اړه امریکایانو ته خبرتیا ورکړې ده. پاین وخت کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د رئیس د دفتر په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ پر شوې ده ویل شوې دي چې هغه د قزاقستان وضعیت له نږدې نه څاري او د متحده ایالاتو لوی څارنوال میرک ګارلند پرون د چهارشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ مستخدمینو او مامورانو ته په خپل وینا کې د هغو اقداماتو په اړه توضیحات ورکړل چې د نوموړي په باور د 2023 میلادي کال د جنوري په شپږمه د متحده ایالاتو د کیپیټل په ودانۍ باندې له حملې نه وروسته مسؤولو کسانو ته د سزا ورکولو او له تشدد او د تشدد له ویرې نه د امریکا د ولس او د امریکایي دیموکراسۍ د خوندي ساتلو په خاطر شوې دي. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کارخانه او بولګاولو او مالداري وزارت وایي چې د دې ونې له پایل نه تر اوسه د افغانستان په یو ډېر ولایتونو کې بارانونه او واورې شوې دي. خو د واورو او باران دا ورخت په دغه هیواد کې د روانه وچکالۍ پای ته رسیدلو سره مرسته نشي کولای او نور ورخته هم اړتیا شته. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د تیری اونۍ په پای کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د واورو او باران ورخ پیل شوه چې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د راپور له مخې په ځینو ولایتونو کې به د دې اونۍ تر پایه دوام ولري. کابل کې د روان ژمي دوم واوره د یکشنبې د شپې ناوخته پیل شوه او د سه شنبې د ورځې تر پایه دوام وکړ. د طالبان د اسلامي امارت د کرهنې او بولګولو مالدارۍ وزارت د هوا پیژندلو د ادارې د معلوماتو پر اساس وایي چې د دې اونۍ له پیل څخه تر اوسه په یو دېرش ولایتونو کې د واورو او باران ورخ شوی دی. دغه وزارت وایي مولوي مصباح الدین مستعین امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې په یو دېرش ولایتونو کې بارانونه شوي او په ځینو کې واورې هم شوي دي. خو ښاغلي مستعین ویل چې دا ورخ به په افغانستان کې د روانې وچکالۍ له منځه وړلو په برخه کې ډېره مرسته ونه کړي او د وچکالۍ له منځه تللو لپاره نور ورخ ته هم اړتیا شته. دغه واورې
او دغه بارانونه چې کومه موجوده خشکسالي ده او یا پاینده کې چې کوم اټکل خشکسالي شوی دی دا د هغې خشکسالۍ دپاره پورته کېدو یا د ختمېدو دپاره کفایت نه کوي.
خو افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د ادارې اپ ایو د دفتر مرستیال پابریزو سیساریټي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي روانو روغتونو افغانستان کې بزګران ته د وچکالۍ د ختمېدو په اړه هیلې ورکړي. د خوړو او کرهنې اپ ایو د ادارې دغه چارواکي په افغانستان کې په سیمه ییزه کچه د خوړو د تولیداتو له منځه تللو د مخنیوي دپاره د بزګرانو لخوا ښه حاصلات اخیستل او د وښو تولیدات مهم ګڼلي دي. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرهنې ادارې اپ ایو افغانستان کې 1.3 میلیونه بزګرانو ته د غنمو تخم ویشلې دي چې تما ده دغه ورخ خوسته به حقي حاصل واخلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې د چارواکو د وینا له مخې افغانستان کې په 15 کلونو کې دا دریم فصل دی چې بزګران د وچکالۍ سره مخ دي. د کرهنې او بولګولو مالدارۍ وزارت وایي مستعین وایي چې د نورو برخو په نسبت د افغانستان جنوبي او شمالي برخې وچکالۍ ډېرې ځپلې دي.
وچکالۍ خو تقریبا په مجموع کې په ټول افغانستان کې ستر خو بیا خاص کر په جنوبي ولایتو کې د زراعت پر بخښ باندې تاثیر دی او په شمالي ولایتو کې د مالداري په بخښ باندې تاثیر ډېر دی. په تقریبا اوس په افغانستان کې 2 لک څاروي د خوراک د کموالي یا د حلفجاتو د کموالي د وجې د خطر سره مخ دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت دغه چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې اپ ایو د ادارې پرته نور موسو چې د مخې په تیر رژیم کې بزګرانو سره مرسته کولې هغوی اوس خپل پلیتونه بند کړي دي. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې بزګران سره دي خپل مرستې پیل کړي تر څو په غوي د وچکالۍ اغېزې کمې شي. د کرهنې د چارو یو کارپو انجینر سید منتظر شاه په دې باور دی چې د ژمي په سر کې د واورو ورخ نه یوازې د ځمکو د بخار لپاره مرسته کوي بلکې د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو په زیاتېدو کې هم مرسته کولی شي.
په دې معنی چې دغه واوره په سر د ژمي کې وشوه کېدای شي چې دا ذخیره شي په غرونو کې قرار قرار جذب شي او نور واوره چې راځي په دې باندې د پاسلویږي دا وبخته ځمکه تاسو د دې سره نه یواز دا چې د ځمکې لاندې وبرځي کرنې ته مفید دي. د ځمکې لاندې وبرځي او د ځمکې د وبوسته حلوري دا اوسنۍ ورخت د کرنې لپاره او همدارنګ د ځمکې لاندې وبول لپاره ډیر پزله پوري دي او ډیر خدي کې دي چې د دې سره سره اقلیم هم ډیر د ګواخ سره مخ نشي ځکه چې موږ خورختولرو همدغه مر کې دي چې موږ د اقلیم په او د ژوند چاپیریال په ساتنه د موږ ته ګټورته مهم شي.
د کرهنې چارو دا کار په وایي چې په افغانستان کې روانه وچکالي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې بزګران دي تاړ کړي چې خپل څاروي په ډېر ارزانه بیه په بازارونو کې وپلوري ځکه چې بزګران د څارویو د وښو د کمی د ستونزې سره مخ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو جګپوره طالب چارواکی وایي چې دوی د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د وژلو پلان نه درلود. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې د پخوانیو چارواکو په ګمارلو سره دوی خپل حکومت نه بدناموي. دوی د خپل امیر د عمومي بخنې امر پر ځای کوي او هیڅ چاته څه نه وایي. ځینې سرچینې بیا وایي چې کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د طالبانو په ډله کې د سیمې استخباراتي کسان وو او هغوی نه غوښتل چې محمد اشرف غنی ژوندی پاتې شي. نور تفصیل په رپورت کې.
د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي وو کابل ته د نوټلو پر مهال طالبانو د خغلی غنی د وژلو پلان درلود او د همدی اندیښنول عمله په خوانی جمهور رئیس وطن پریخدو ته اړ شو. ملا برادر وای ګنښ مې افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکو کې کابل کې دي او د په خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کومو ګورو دوی ټول سره په جنایت کې یو شان دي، خو هغه تاسو ګوري چې سره ناستي له خلکو او دنیاوالو سره ملاقاتونه کوي، کوم ډول ستونزې ورته پیښ شوې نه ده.
خود پخوانی نظام یو شمیر چرواکی وایي طالبانو په ډله کې د سیمه د هیوادونو استخباراتو نه غوښتل چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ژوندې پاتې شي.
ولې دوی رانن وتل کابل ته؟ نو په هغه رقم اراج و مرج کې زه فکر نه کوم چې دغه مسؤلیت څوک واخیستل شي. بالکل د ملا برادر صاحب خبره به صحیح وي، دوی به دا هوډ لرلو یا بدانیت و چې دوی ونه وژل شي. ولې ډلې ټپلې ډېر وي خارجي استخبارات ورکوي و دې منطقوي، نو خصوصا منطقوي استخبارات او د اشرف غنی هلته ژوندی پاتې کېدل هغو دپاره د منلو وړ نه و.
د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی جمهوریت نظام چارواکي په فساد، غلا او قتل تورن کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت کې د کسان تزای ورکړي.
دا کې یو پنځه کس هم به ټول نظام پر بدنامیږي، ځکه دوی له خپل عادت نه تیریږي. دوی چې کوم عادت درلود هغه کې د فساد او غلا او یو هم قتل هغه به بیا هم کوي.
مګر د دې ترڅنګ آیا طالبان خپل په سنې وخت کې کوم حقوق ست افغانستان خلق لري هغه ته درناوی کړي؟ آی دوی خلق دیتا لیواله کړي چې تاسو آزاد ژوند وکړي، تعلیم، تحصیل، کار دروازې خلکو لپاره پرنيستي. متاسف تر نن پورې هم په افغانستان کې اختطاف شته، تر نن پورې هم غلا شته، تر نن پورې هم هدفمند قتلونه شته، تر نن پورې هم د خلکو سرونه د بدن غوڅول کیږي او پرې کیږي، تر نن پورې هم هغه جنایت چې د دې په پنځو میاشتو کې شوی ده یو دوسیه هم تر اوسه پورې مجرم متهم محکوم پکې معلوم نه دی.
د طالبان د ډلې د جګپړې چرواکي په داسې وخت کې د څرګندونی کوي چې د امریکا په شمول نړیوال ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. څو ورځې مخکې د طالبان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویل چې امریکا یو 15 کسیز لست طالبان ته سپارل چې په حکومت کې شامل کړي. دلاور وایي چې دا کسان کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په شمول د یو شمېر کسانو نمونه شامل وو. د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي انجونو او خوستبه ډیر ژر د کار او زده کړې زمينه برابر شي. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندن لپاره پانګوال ته به زمينه برابروي او غوړی نړۍ سرخي اړیکه ولري. خو اقتصادي کارپوهان وایي چې په لن وخت کې د قانونو کیندل پایلې نه لري.
د افغانستان زیاتره اتکا په صادراتو ده، په صنعت باندې ده، په دننه د افغانستان کې شغل ایجادول دي غیر د معدن نه وو. معدن د افغانستان د اوږدمهاله لپاره یو لار ده، حل د ولنمهاله کې د امکان نه لري او دا په لنمهاله کې د دې قراردادونه ورکول او دغه سي په عجله په غیر د دین چې تخنیکی ارزیابي وشي د افغانستان په نقص ده او د افغانستان د معدن سکتور لپاره یو غټ تاوان ده.
سبان تلون میاشت کې چې طالبان واکمن شوی دي، د ملګرو ملتونو په شمول ګنښ په نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جاپان د امریکا نه وروسته په افغانستان کې د 13 کلونو موده کې د افغانستان د بیا رغونې، ظرفیت لوړونې او ملي ثبات په برخه کې دوم ستر مرسته کوونکې هیواد اوس یو ځل بیا د جاپان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان سره د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرسته وکړي. په توکیو کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی امریکا غږ ته وویل چې جاپان د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژني، خو د افغانستان د ولس سره د همکارۍ او مرستو په لارو چارو کار کوي.
تاسو وینئ چې اوسم لکه نور ملکونه چې د افغانستان د اوسنی وضعیت سره تشویش څرګندوي او جاپان هم داسې په تشویش کې دی چې افغانستان خدای مکړه د داسې ناورین سره مخامخ نشي چې زموږ د شلو کالو هغه ستریاوي چې د افغانستان سره دنیاوالو روژو اخیستې وي هغه ستریاو مې بالاخره هغه ځای ته یونیسي چې د افغانستان خلک نور هم د نورو ستونزو سره مخامخ شي. نو دوی د افغانستان سره تعامل لکه نور هیوادونه د یو ملت په توګه ژوندی ساتي.
جاپان په دغه شل کاله موده کې چې تیر شوی د دې کې شک نشته چې د افغانستان د جمهوریت دورو سره په میلیاردونو ډالره کومک کړی دی او دا په مختلفو سکتورونو کې. او هغه اساسي مقصد دا و چې د دوی په خارجي سیاست کې بيخي برالای ویلو چې زمونږ د ټولې هڅې لپاره دی چې د افغانستان هیواد مجموع کې بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. اوس بیرته شل کاله وروسته د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې هیڅوک هغه حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس جاپان په دې اړه اندېښنه نه لري یعنی
تبي خبره ده مخکمه د دوی د تشويش خبره یاد کړه چې تشويش موجود دی چې خدای مکړه افغانستان بیرته هغه نقطې ته لاړ نشي چې شل کاله آخوا ده دنیاوالو اقدام وکړي او د افغانستان لپاره یو نوی سفر آغاز کړي چې بل هم د شل کاله سرونی نن لرو. اما اوس د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی افغانستان او ډیر لاسرونه مې متاسفانه متضرر شوي دي. نو جاپان لکه نور هیوادونه تشويش کافي لري او د دې په انتظار دي چې هغه سپارښتنی چې دنیاوال کوي هغه افغانانو چې خپل غوښتنې د مطبوعاتو له لارې او په افغانستان کې خپل منځو کې یادوي هغه ته به د طالبانو مشران متوجه شي تر څو موږ دغه سفر چې شل کاله آخوا دومره پیل کړی و د دې سفر ادامه وي په افغانستان کې او هیوادونه په شمول د جاپان خپل مرستو ادامه ورکړي. تاسو څو ورځې مخکې واورېدل چې جاپان د دوهم ځل لپاره خپل مرستې بشري اعلان کړلې، اته 50 میلیون ډالر یو ځل اعلان کړل بشري مرستې، 100 میلیون ډالر یو ځل بیا اعلان کړل. نو دا د جاپان د خلکو او د هغوی د ښه نیت ښکارندوی کوي چې د افغانستان لپاره لري او غواړي چې افغانستان بیرته هغه حالت ته ولاړ نشي چې هم افغانستان لپاره په ګټه نه وي او هم د دنیاوالو په ګټه نه وي او متضرر اوسي دنیاوالو.
هلته دغه د افغانانو وضعیت په اړه کې کلک معلومات شریکوي چې څنګه دی درسونه یې څنګه دي محصلینو سره څه چلند دی مثلا څه شی تغییر راغلی یا نه دی؟
بالکل جاپان د ټولو نورو مرستو چې تاسو مخکې یادونه وکړئ شاوخوا 1 میلیارد مرستې کړي. په دې کې د افغانستان د ځوانانو د خوندونو روزنه هم یو لویه ونډه پکې وه چې شاوخوا 600 سکالرشپونه د دکتورا په سطح باندې د ماستري او د نورو بخشونو په بخش په سکتورونو کې افغانستان ځوانانو دلته زده کړې کړي او اوس هم ځینې ځوانان بوختي په درسونو باندې. نو د جاپان اوس هم کوشش دا دی چې د تحصیل زمینه په جاپان کې دوامداره وساتل شي چون دا هغه منبع ده چې بالاخره په افغانستان کې د ترقی باعث وګرځي. نو د افغانستان د ځوانانو روزنه ادامه لري اما د ځینو ستونزو له کبله چې فصل د تحول نه د سفارت چای په کابل کې د جاپان ودرول شوې او د جنو ویزو په باب چې په شخص باندې رامسې هغه روس په رامسې ولې خو موږ کوشش په دې تلاش یو چې د افغانستان د ځوانانو لپاره چې هغه سکل شکرو ته موږ سیو ژر تر ژره د ویزو کار خلاصي او راسي خپل درسونه ته د مود خبر کی.
عبدالی صاحب تاسو د سفارت په ادرس باندې غړیږي یو پښتنه ده چې تاسو د چانه هدایت اخلي د خپل کارونو لپاره.
متاسفانه لکه تاسو شونی موږ د یو تعلق پاله حالت کې سفارت خو تبیده چې د افغانستان د حکومت په اساس باندې خپل دین کې مختبه ای اما هغه تحول چې را منسوري یو داسي حالت دی چې موږ متاسفانه هغه حکومت نه لرو چې په جاپان کې په رسمیت وپیژنل شي. یعنی اوس لپاره که څه هم حکومت به کوشش وکړي چې د جن نمائندګۍ سره اړیکې وساتي او هغه دته وادار کی چې اړیکې وساتي اما نتیجه نل نسته په اوسني شرایط کې. د افغانستان د حکومت لپاره سفارتونه او داخلي ادارات بیل ځای لري. د سفارتو مسؤلیت او د هغوی د فعالیت یو اساسي شرط د اوسني کوربه هیواد پیژندل دي په رسمیت. د تر څو چې دا رسپیکټ جنرال نو وسی هر سفارت کې دا هڅو کې چې د افغانستان د اوسنی حکومت په نمندګي موضوع را برسېږي کې دا په دې معنی چې د دې اوسنی کوربه هیواد سره په ټکر کې ورته کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جی وو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو روسي ته خبرداري ورکړه ده چې د روسي لپاره به پراخ عواقب او درون قیامت ادا کړي که دا د یوکرین په خلاف نور نظامی تیری تعقیب کړي. د کاناډا، فرانسې، آلمان، ایټالیا، جاپان، برتانیې، امریکا او د اروپای اتحاد لوړ رتبه استازي په ګډه اعلامیه کې ویل دوی د یوکرین په مقابل کې د روسیې د پوځیانو د ځای په ځای کېدو او تیری کوونکو لفاظې په غندنه کې متحد دي. دوی په روسیې غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي، ډیپلوماتیکو چینلونو نه کار واخلي او د نظامي فعالیتونو شفافیت تعقیب کړي. په داسې حال کې جمهور رئیس بایډن د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه د جمهور رئیس پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت مشاور جک سلیوان د دغه غوښتنې نه وروسته مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل جمهور رئیس بایدن په مستقیمه توګه جمهور رئیس پوتین ته وویل چې روسیه په یوکران باندې نور تیری وکړي نو امریکا او زموږ اروپایي متحدین به په قوي اقتصادي اقداماتو سره ځواب وایي. موږ به یوکرین ته له هغو دفاعي موادو نه علاوه چې لا پخوا ورته برابر شوي اضافي دفاعي مواد او تجهیزات برابر کړو. موږ به په ختیځه څنډه باندې د ناټو متحدین د رنګه پراختیا ته په ځواب ویلو کې په اضافي توانایي سره قوي کړو. د ملي امنیت مشاور سلیوان وویل جمهور رئیس بایدن جمهور رئیس پوتین ته وویل بل اختیارو د تاوتریخوالي کمول او ډیپلوماسۍ د څرګنده کا د غونډو یو شمیر ځایونه شته ده چې په کې د روسیې سره امریکا او د دوی اروپایي متحدین په خبرو کې بوخت کېدای شي چې په دې کې زموږ ستراتیژیک اندېښنې هم دغه راز د روسیې شامل دي. برسره پر نورو د ناټو، روسیا شورا او او اس سی ای شامل دي. امریکا هم چمتو ده چې د نارمانډي د چوکاټ په ملاتړ د منځ د موافقه د عملي کولو په اسانته کې امرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د تلویزیونی شبکې ان بی سی سره په مرکه کې ویل د جی 7 هیوادونو په شمول د امریکا متحدین یو شانته په خپل پریکړه کې ثابت قدمه دي چې د روسیې د تیری په خلاف ولاړ دي چې د هیل سره سم دامن کړي او مخه ونیسي. که روسیه بی پروایی او د تیری اقداماتو ته دوام ورکړي موږ به ځواب وایو. د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د یوکرین د خپلواکۍ ځمکني تمامیت په باره کې د امریکا او متحدینو لخوا شوې ژمنه ثابته ده، مګر دوی ویلې ځینې داسې څه شته چې حتی په لوی خطر کې دي او د بین المللي سیستم اساسي قوانین شته چې وایي یو هیواد د بل هیواد سرحدونه په زور نشي بدلولی، یو ملک بل ملک خپل انتخابونه نشي ډکټې کولی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د هغه څه دي چې روسیه ادا کوي څرګند کړي دي او که موږ ورته اجازه ورکړو چې د عافیت سره دوام پیدا کړي نو بیا ټول سیستم چې ثبات برابروي د جنگ د پیل کېدو مخه نیسي په خطر کې دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مل شئ.